دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم خبر ورکړي چې په افغانستان کې دننه د بزای شو خلکو شمیر نږدې 6 میلیونو ته ورنږدې شوی دی. آی او ایم پرون د شنبه په ورځ د کپ په 20مه په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول 15 میلیونه 2000 او 3450 افغانان د اقتصادي ستونزو، سخت وچکالۍ او د اوږدې مودې جګړو لامل بزای شوې دي. د نړیوال سازمان وایي چې د تیرو یولس کلونو په موده کې له افغانستان نه 4 میلیونه او 500,000 خلک ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن ناوړئ. په افغانستان کې د ښځو، جنکو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي میرمن رینا امیری ویلي دي چې طالبان د هیواد دننه او په نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره باید د ښځو حقوق تامین او خوندي کړي او وده دي ورکړي. رینا امیری د امریکا غږ سره د وی ځانګړي مرکې پترس کې په دې تاکید وکړ چې طالبان باید د ښځو، جنکو او اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو لس د حقوقو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي تاماس ویست پرون د شنبه په ورځ د کپ 20مه د ترکیې د انتالیې د ډیپلوماسۍ په فورم کې د ګډون په محل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست ملا امیر خان متقی سره ملاقات وکړ. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو راښکاره شوې ده. یو پنځیرې پکې په داسې حال کې خودل کیږي چې وسلوال طالبانې د ټوپکو په ډزو ولي او وژني. رسانه یو د وژل شوی کس د کورنۍ د غړو له قوله ویل دي چې دغه پیښه شپږ میاشتې مخکې شوې وه، خو طالبان لا په دې اړه تر اوسه پورې تفسیره نه ده کړې. د کابل د سرای شاهزاده په مارکیټ کې پرون د شنبه په ورځ د افغانیو نرخ د امریکایي ډالر په مقابل کې پورته وخوت. یو امریکایي ډالر د شپږ اتیاو افغانیو په مقابل کې تبادله کېده. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د الجزیرې تلویزیون د شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې ناټو او متحده ایالاتو د یوکرین پوستا د اف آی ایم د نوی سټینګر د افیاوا توغندو په لګولو پیل کړی دی. دغه توغندي چې د مین پارټ په مخفف نوم باندې یادیږي، د لګول اقدام یې په داسې حال کې شوی چې کیف په لورې د روسي د ځواکونو پرمختګ جاری دی. سخته جګړه روانه ده. متحده ایالاتو د 1970 میلادي کال د لسیزې په دوران کې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په زمانه کې د ستنګر توغندي پخوانیو مجاهدینو ته ورکړي وو. خویل کیږي چې یو زیات شمېر ستنګر توغندي په تور بازار کې پلورل شوي دي. د رینډ کارپوریشن د یوې تازه څېړنې له مخې د 1970 میلادي لسیزې راهیسې 60 مسافروړونکي الوتکې راوغورځول شوې. له 4000 نه زیات مسافرین وژل شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاع د وزارت مامورانو وایي چې د دفاع وزیر لوید آسټن له خپلو اروپایي متحدینو سره د سلام مشورو په غرض اروپا ته ځي. په عین وخت کې امریکایي استخباراتو ویل دي چې د یوکرین د پوځ د قابلیت په اړه د دوی د مخکینی اټکل برخلاف یوکرایني عسکرو په ډیره مؤثره توګه د روسي یرغلګرو په خلاف جنگ وکړ. د روسي د پوځ عسکرو د یوکرین په دویم غټ محاصره شوي ښار ماریوپل کې پر هجومات باندې ډزې کړې دي. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو له روسیې نه د خامو تیلو په واردولو باندې پابندي لګولې، امریکایي چارواکو د سعودي عربستان او د خلیج له نورو هیوادونو نه وغوښتل چې د خپلو خامو تیلو تولیدات زیات کړي تر څو په ډراماتیکي توګه د خامو تیلو د بیې د لوړېدو مخه ونیول شي. خو په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریال سنډیسین وای په سمه توګه نه ده څرګنده چې آیا سعودي عربستان او د خلیج انډیوالان به دغه کار وکولی شي او که نه. په یوکرین باندې د روسیې د پوځي یرغل په تعقیب پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باندې د فشار د زیاتولو په غرض د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د هغو بډایو روسانو یا اولیګارکانو د قیمتي ماڼیو او تفریحي کښتیو په نیولو باندې پیل کړل چې فکر کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري. د یمن حوثیانو د جمعې په ورځ د سعودي عربستان په دوو ښارونو کې د ارامکو د تیلو د شرکت تاسیسات د بې پیلوټه ډرون الوتکو په وسیله په نښه کړل. د حوثیانو یو پوځي ویان یحیا ساریا په یوه تلویزیونی وینا کې ویل چې د سمد درې ډوله درې توغندي د جیزان او ابها په ولایتونو کې د ارامکو د شرکت په تاسیساتو کې لګیدلي دي. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت لمخې د پنځ شنبې په ورځ هم د حوثیانو د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د دغه شرکت تاسیسات په نښه کړو. د سعودي عربستان چارواکو پرون د شنبې په ورځ د یو اتیا محکوم شوو قیدیانو د اعدامولو خبر ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ریپورت لمخې په ترکمنستان کې پرون د شنبې په ورځ انتخابات وشو. اژانس وایي چې دا انتخابات اصلا په سیاسي اقتدار کې د واکمنې کورنۍ د پاتې کېدو په خاطر له وخت نه مخکې رابلل شوي وو. توقع ده چې جمهور رئیس قربان علي بردي محمدوف به خپل زوی سردار بردي محمدوف ته قدرت وروسپاري. د بزنس انسایډر آنلاین مجلې د رپورت له مخې د تیرو 14 ورځو په موده کې د روسي 14 شخصي جټ الوتکې چې یو شمېر بډای مسافرین پکې سپارو په اسرائیلو کې کېناستلې دي. د نیوزویک ډاټ کام د رپورت له مخې د یوکرين د سمندري پوز وشکلن قومندان پالوو وسبيټوف د روسي د يرغلګرو قواو سره په جنگ کې وژل شوی دی. لبلې خوا د یوکرين پوز وای چې د روسي د پوز یو بل لوړ پوړی جنرال تورن جنرال ویټالي ګراسیموف د یوکرين له پوز سره د جنگ په دوران کې وژل شو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر په حواله ریپورت ورکړي چې په یوکرين کې د جنگ لپل کېدو راهیسي مجموعاً د 200 ماشومان په شمول 1500 او 900 ملکیان وژل شوي دي او لزور نه زیات کسان ټپي شوي دي چې لدې جملې نه 450 کم کې ماشومانو. جمهور رئیس زيلنسکي د روسي پر قواو باندې غږ کړی دی. د میلیټوپول د اشغال شوی ښار ښاروال ایوان فیډوروف چې د روسي ځواکونو نیولې خوشي کی. د روان جنگ د پای ته رسولو په غرض د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسي او یوکرين له جمهور رئیسان سره په تلیفون خبرې وکړې. د تایلند حکومتي چارواکو ویل دي چې په یوکرين کې د جنگ لامل د هغه هواد په څلور ولایتونو کې 6500 روسي سایلانیان او تقریبا زرتنا یوکرايني سایلانیان بند پات شوي. په جمعات کې د یو شمېر ترکی مهاجرینو په شمول اتیا کسانو پناه اخیستې وه. او د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ریپورت لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د شنبې په ورځ کانګرس ته اطلاع ورکړله چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پامپیو او د ټرمپ د حکومت په دور کې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د امنیت په ساتلو باندې نوموړی وزارت هر میاشت څه د پاسه $2 میلیونه مصرفوي. په ریپورت کې ویل شوی چې د استخباراتي اطلاعاتو لمخې د ایران د ایجنټانو لخوا د دواړو پخوانیو لړپوړو امریکایي مامورانو ژوند ته یو جدي خطر متوجه دی. د دې ریپورت لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پامپیو د امنیت په ساتلو باندې د 2020 میلادي کال د اگست او د روان میلادي کال د فروری پورې څه باندې $13 میلیونه مصرف کړي دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ټام ویسټ په مشرۍ یو پلاوی د مولوی امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی سره د ترکیې د انتالیا په ښار کې د افغانستان بانک د کنګل شو شتمنیو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. مولوی متقی د انتالیا د ډیپلوماسۍ غونډې ته په وینا نړیوالو ته ډاډ ورکو چې افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد خلاف نه کارول کیږي. په موکړې د اکرام شنواری دی رپورټ.
د د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو د وزیر مولوی امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی د ترکی پانتالیا ښار کې افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تامویس سره د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د برخلیک په ګډون په ولر مسلو خبرې کړي. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت مرسیال وایان حافظ زی احمد تکلوی چې په دې کتنه کې دواړو لورو په دې موافقه وکړه چې د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر شتمنی به د بشري مرستو د مصرف لپاره د مرستې رسونی ادارو ته نه ورکول کیږي.
دواړو اړخونو د افغانستان روان سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه تفصيلي خبري وکړي. افغانستان او امریکا دواړو لورو توافق وکړ چې د افغانستان د مرکزی بانک 3.5 میلیارد ډالر چې د امریکا د محکمې له دعوې څخه آزاد شوی دی په هیڅ صورت به د مرستو په توګه خیریه موسسو ته نه ورکول کیږي. د افغانستان لوري ټینګار وکړ چې همدا 3.5 میلیارد او هغه نورې پاتې 3 میلیارد ټولې دي آزاد دي او د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي، ځکه د افغانستان ټولې بهرنۍ شتمنۍ د افغانستان د ملت حق دی او یوازې هغوی حق لري چې په اړه پریکړه وکړي. متقصب ورته واضح کړ چې د افغانستان په شتمنۍ کې هر ډول تصرف په دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي.
د فبرورۍ په میاشت کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پرمان پر اساس د دغو پیسو 2 میلیارد ډالر په دوه برخو ویشل چې نیمه یې په افغانستان کې بشري چارو په مصرف ورسول شي او نیمه یې نور 3.5 میلیارد ډالر که د امریکا یو محکمه پریکړه وکړي. د 2001 میلادي کال د سپتمبر 12 د تروریستي پیښو قربانیانو کورنیو ته وویشل شي. د افغانستان د پاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي تامیس خپل ټویټر په پاڼه په څو پرله پسې ټویټونو کې پرته له دې چې د مولوي متکی سره شوې غونډې ته اشاره وکړي ویلي چې خپلې او د خپلو نړیوالو همکارانو نظریات یې د انتالیا په غونډه کې شریک کړي. ښاغلي ویس ویلي نړیوال ټولنه باید بوخته پاتې شي، د بشري حقونو په برخه کې ډېر کار لا پاتې دی. تامیس افغانستان کې د پوهنتونونو پرانستل په ځانګړي ډول د نجونو پر مخ پرانستل کېدو هرکلی کړی او ویلي ښودلی چې د لوړو زده کړو موسسو کې به په زیات شمېر زده کوونکي شامل شي او د ټولو لپاره به یو خوندي چاپیریال برابر شي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان بانک د شتمنیو په اړه د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو د وزیر دریز ملاتړ کوي او وایي چې کنګل شوي پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي او باید وساتل شي. ویس ناصری وایي چې په دغو پیسو کې تصرف یو غیر اخلاقي اقدام دی.
بنال خاص امیر خان متقی خواست درست است، منطقي هست.
خغلی ناصری ویل د همدې له امله مولوی امیر خان متقی چې کومه غوښتنه کړې هغه منطقي غوښتنه ده. دا پیسې باید ونه خوړل شي او نړیوالو مرستندویو موسسو ته ورنکړ شي او نورې پیسې هم چې امریکا د تروریزم سره د جګړې په بهانه د سپتمبر 12 د پیښو تاوان د افغانستان له خلکو د جنگ تاوان واخلي هم یو غیر اخلاقي کار دی. ویس ناصری وی د دې لپاره چې د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د مصرف په اړه ډاډ ترلاسه شي، دا پیسې دي افغانستان کې د یو ملي حکومت د جوړېدو پورې همداسې کنګل شوي پاتې شي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه احمد سیدی وی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د مولوی امیر خان متکی ترمنځ
کتنکی زری خبرې تکرار شوې. نوې خبرې چې یادم رسمیت پیژندل وی یا نوې خبرې د طالبان وی یادم امریکا نوې خبرې نه وکړي.
د دې کتلې د مخه د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي اساسي تامیس او مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د پلاو ترمنس یو بل درې اړخیز غونډه هم شوه چې په کې د امریکا او د طالبان د اسلامي امارت د چارواکو سربیره د قطر د صدر اعظم مرسیال او د بهرنی چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال سالی په مشرۍ او پلاوی هم برخه لرله. د انتالیا ډیپلوماسي غونډه د جمعې پورې پیل شوه او ټاکل شوی چې سبا به پای ته ورسیږي. د طالبان د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی دغه غونډې ته د شنبې په ورځ وینا وکړه او یو ځل بیا یې نړیوالو ته د دې ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد پر خلاف نه استعمالیږي. ښاغلی متکی ویل چې حکومت یې چمتو دی چې د سیمې او نړۍ سره د تفاهم د مشترکو مشروع ګټو د همکارۍ په اساس پر مخ لاړ شي. ښاغلی متکی ویل چې افغانستان کې د څلور لسیزو جګړو او په تیرو 2 لسیزو کې د اساسي اقتصادي زیربنایو پروژو د نه عملي کېدو له امله افغانان د نړیوال ټولنې بشري مرستو ته لا هم اړتیا لري. هغه د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د خوشې کېدو غوښتنه هم وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
دوه نیو شو چې روسي ځواکونه په یوکرين راغل کړي دي او یوکرانیان د خپل هوا د دفاع لپاره د نور وسلو غوښتنه کوي. د یوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکي یو ځل بیا د ناتو وغوښتل چې په یوکرين د روسي د هوایي بریدونو په وړاندې دغه هوا د هوایي حریم د روسي په وړاندې بند کړي، خو متحده ایالاتو تر دې مهاله دغه غوښتنه رد کړې ده او ویلې دي چې دا اقدام د امریکا او روسي مستقیم تقابل رامنځته کوي. د خبر نور تفصیل د وحید فیضینا.
په اوکرين کې آن روختونه هم له هوایي بریدونو په امن کې نه دي. د ماریوپول خار په لویدیځ کې دا د ماشومان روختونه په خوا کې لګیدلې بم 2 متره ژور ځای کیندلې دي. روسي ځواکونه د خار محاصره کړې دي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې څو ورځې وشوي د خار اوسیدونکو اوبه او برېښنا نه لري.
د روسي بیرحمه بمباری د ملکی خلکو د تېښتې مخه نیسي. لهغه د وزغ دوله حالت څخه د تېښتې مخه چې د دوی له خوا رامنځته شوی.
د امریکا د ولسمشر مرستله کاملا هاریس پولند رسیدل ده. د پولند ولسمشر سره په لیدنه کې د پولند د خلکو له سخاوت څخه ستاینه کړې چې پر اوکراین د روسي د یرغل رئیس شاوخوا 1 میلیون مهاجر ته ځای ورکړی دی.
زه دلته د ناټو په ختیځي څنډه کې ولاړه یم تر څو له پولند او متحدینو سره خپلې او د متحده ایالاتو ژمنې بیا تازه کړم. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د اوکراین او نورو مسایلو په اړه متحد یو.
کامل هاریس په داسې وخت کې له پولندي چارواکو سره کتلي چې د امریکا کانګرس اوکراین او اروپאי متحدینو سره د مرستې لپاره 10.6 میلیون ډالر لایحه تصویب کړه. بلخوا پینټاګان د روسي د غواخ پولندې د خپلو ناتو متحدینو دفاع لپاره پولند ته د توغندو د مدافع سیستم پټریټ میزایلو دوه سیستمونه لیګل دي. د اوکراین ولسمشر له متحدینو غوښتي چې د الوتنې ممنوع سیمه د رامنځته کړي او اوکراین سره د په روسي کې د جوړې شوې جټ الوتکو مرسته وکړي چې د روسي له بریدو څخه د دفاع لپاره وکاروي.
دا د خلکو د ژوند خبره ده. موږ له تاسو غواړو چې جر پریکړه وکړي، له مسؤلیت څخه ځان مه باسي. موږ ته جنگي جټ الوتکې راولېږي.
متحده ایالاتو د ناتو د غړي پولند هغه حیرانون کې وړاندیز رد کړی چې خپل ټوله د میک 9 جټ الوتکه په جرمنی کې د متحده ایالاتو وی اډی ته واستوي. متحده ایالات وایي د امریکایي پلوټان ته لوی خطر دی چې اوکراین ته انتقال کړي.
We need to be careful about every decision we make.
موږ باید د هر پریکړې د کولو لپاره دقیق فکر وکړو چې وضعیت نور خراب نکړو.
The potential for escalation worse.
امریکای چارواکي وای اوکراین ته د سلګونو میلیون ډالر مرستو او وستو د لیګلو پاړه پولندي سیالانو سره سلام مشورو ته دوام ورکوي. په داسې وخت کې پینټاګان وای د الوتکو اضافه کول بد اوکراین څخه د دفاع لپاره اغیزمن نه وي، خو د الوتکو ضد دغه ډول سټینګر توغندي ورلیګل دي. برتانیا وای دوی به اوکراین ته لزمک څخه هوا ته دفاعي سیستم ورکړي.
مو فکر کوم چې له اوکراینیانو سره د هوایي کوخ د دفاع کولو لپاره د مرستې غوړه لارې اغویته د سٹار سټریک سیستم ورکول دي چې موږ به برابر کړو.
د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د پنځمې پر ازول چې پر روسي د لویدوز هیوادون لخوا لګول شوی اقتصادي بندیزونه په بشپړ توګه به ساري دي او د بندیزونو د احتمالي پایلو لپاره اټکل کول ګران دي. دو اونۍ وشوي چې په اوکراین کې جګړه روان ده. زیات شمېر خلک د ځمکې لاندې ځایونو کې پناه اخیستل او هیله مند دي چې د هیواد دفاع به د دوی ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کافي وي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او دا وريدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوري د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د اوکرين موضوع د اروپای اتحاد د مشرانو د ورځنی عالی غونډه چې د پاریس نه د باندې وشوه د بحث ټولو مهمه موضوع وه. د اروپای اتحاد مشران د روسي سره د انرژي په برخه کې د خپل اړیکو د قطع کولو څخه علاوه د خپل دفاع د پیاوړي کولو په لارو چارو په دغه اتحاد کې د اوکرين د شاملېدو په درخواست هم وغږېدل. د پاریس نه د امریکا غږ د خبريالي لیزا برایټ تر رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
No, 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 no.
د متحده ایالاتو برخلاف اروپایي اتحاد په سمدستي توګه لوروسینه د خامو تیلو او طبي غاز د وارداتو د منې کولو په فکر کې نه دي. دغه اتحاد مشران په تدریجي ډول پر مسکو باندې د انرژي د اکمالاتو په برخه کې هر څومره چې ژر امکان ولري د خپل اتکا د کمولو په باب غور کوي. د هالند صدر اعظم مارک روټ د غونډې له پیل کېدو نه مخکې د هغو چیلنجونو په باب وغږېدو چې اروپایي اتحاد ورسره د انرژي په برخه کې دا وخت مخامخ دی.
I would not plead to cut off our supply of oil and gas today.
زه به هم د نن روسیې نه زموږ د انرژي د اکمالاتو د قطع کولو خواش و نه کړم. دا ممکنه نه ده. ځکه چې موږ ورته اړتیا لرو او دا یو تاریخ حقیقت دی خو موږ کولای شو چې د خپل ضرورت وړ انرژي د زرغونولو پر اجنډا باندې کار پیل کړو او اقتصادونه مو له کاربونونو خلاص کړو. همدا شان کولای شو ټول هغو اصلاحاتو نه استفاده وکړو چې د اروپایي اتحادیه په زرغون پکیج کې مو مخکې پر توافق کړی و.
د اروپایي کمیسیون اجرایه څنګه په دې ارتباط د اقداماتو په لړ کې څو مختلف وړاندیزونه کړي دي چې له دې جملې نه ساکال روسینا د طبي غاز او تیلو وارداتو د درېمې برخې قطع کول شامل دي. د اروپایي کمیسیون رئیس میرمن اورسلا اوندر لین په دې اړه ویل
Russia has instrumentalized energy over the last past month if not to say years to put pressure
لکه چې تاسو ولیدل روسیا په کلونه کې نه بلکې د یوې میاشتې په موده کې نه یوازې پر اوکراین بلکې پر اروپایي اتحاد باندې هم د فشار واردولو په غرض ل انرژي څخه د یوې حربې په توګه کار اخلي او موږ اوس هم واقعا هوټ کړی چې د روسیې پر غاز باندې ل اتکا کولو څخه به ځان خلاصو.
د پاریس د ژاک ډیلورز د انسټیټیوټ د غړي سباستین میلارد پوانا د اروپایي پرنسپونو د اعتبار مساله ده.
وی آر ایوری ډے پرچیسینګ ګاس رشن ګاس اند رشن اویل
کدا اروپایي اتحادیه جواب پیوړې نوي پر اطلنکو نه یو میاشتو کې بد نوو بندیزونو د لګولو لپاره زموږ پر استعداد غیزه وکړي.
اروپای اتحاد وايي هڅه کوي چې ژر تر ژره د پاک او قابل تجدید انرژي پلوري ګامونه پورته کړي. ځینې اروپایان په دې اړه لږ تر لږه په لنډه موده کې فکرمن دي او وايي چې اروپای اتحاد د ډبرو سکرو په شمول پر ناپاک انرژي باندې خپل اتکا کم نه کړه نو ونشي کولای کوم هدفونه چې د چاپیریال د پاک ساتلو په خاطر ټاکلي وو حاصل کړي. د نور اروپای هیوادونو په پرتلا جرمنی او پولند تر ټولو زیات د روسي په خامو تیلو او طبي غاز باندې متکی دي. د اروپایي اتحاد مشرانو په دغه اتحاد کې د شمولیت لپاره د یوکرين مالدووا او ګرجستان په درخواستونو باندې غور وکړ خو څارون کې وایي چې دا یو دومره اوږده پروسه ده چې کاله به دربر ونیسي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 1515 باندې واوري.
په اوکرين باندې د روسي د يرغل د پیل راهسي شاوخوا 2 ملیون اوکرانيان بهرنوي هوادونو ته مهاجر شوي دي. د کډوالو هر کورنۍ د جلا وطني دردونکو قصې لري. امریکا غږ د کیفنا پولند ته د وی کډي شوي کورنۍ سفر چټول غړي خزري انزور کړي. د امریکا غږ د خبريال هنري ريجول د رپورت پښتو ژباړه تاسو دراوړو.
د ریکلنه اولیا د جنگ په سیمه کې له دوه ورځې مزل او سلګونه کیلومتر واټن وهلو وروسته اوس پولند ته رسیدلې او د کډوالو په وی سرپنا کې ویده ده. د ناچوفنا کورنۍ د دوهم ځل لپاره د خپل کور پرې خودو ته اړ شوې ده. په 2014 کال کې دوی د لوهانسک له خرڅ خچې د اوکران په ختیځ کې پروت دی او د روسي پلاوه بلتون پال له خوا ونیول شو کیف ته وتښتیدل. اته کال وروسته د روسي ټانکونو له خوا د کیف له محاصره کېدو وروسته لدی خرڅ خهمو وتل او هرڅه شاته پریخودل.
کله چې مونږ کیف ته راغلو مونږ هیله درلودل چې خوندي یو. یو کور مو واخیست او ژوند مو بیرته پر شروع کېدو و. ماشومانو ته خوشاله وم. دویمه ماشومه مې هم پیدا شوه. اوس چې دغه حالت بیا تکراری کی هیڅ باور نشم کولای چې دغه کار دی په یوې وشتمې پیړۍ کې رامنځته شي.
د ماریا خوان په اوکران کې پادشاهي چې د روسانو پر ضد جنگ کې برخه واخلي. د دوی مشر لور انا وای روسه له غیر تخت پریکړه وکړه چې په کیف باندې د روسانو د توغندې او لګیدل پایل شول.
موږ پریکړه وکړه چې د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره باید یو چیرې ولاړ شو. یو درې کلنه خور لرم او موږ باید د غیر راتلونکو لپاره یو څه وکړو.
د ریکورانی خپل سفری بکسونه ډاکړل او د کیف مترو سټیشن ته ولاړل. انا د خپل مهاجرت تغلنډي ویډیوګان هم ثبت کړی دي. او یا کلنا تاتیانا ناو هوفنا د شوروي اتحاد او د اوکران د خپل وکی د اخیستو وختونه په یاد لري، خو اوس د خپل کور پرې خودلو ته اړ شوې ده.
زه د دې موضوع په حق له دوه کوله تویدو پراته خبرې نشم کولای. د ماشومانو هیواد او هر چا وضعیت ته په کتو سره مې ژړا راځي.
د کورنۍ وسته کډوالو له سرپناه څخه د پولند د کراکوف په ښار کې یو کور ته ورزي. یوه پولندي کورنۍ د دوی کوربتو په غاړه اخیستای. کوربنۍ کرستینا لیتوکافسکی د ټرین په تمځای کې ورته منتظر ده. پولیسګونو زرو پولندیانو او نورو اروپایانو د کورنۍ مهاجرو د کوربتو ژمنه کړې ده. کرستینیا چې د هسپانیا طبیعت لري او میړه پولندي دی، وای د انساني عاطفې له مخې له کډوالو سره مرسته کوي.
د دوی وضعیت دردونکی دی. ما باید ورسره مرسته کړای وای. زه یو اضافي خونه لرم، نام یې ورته نشوي ویلای.
د ناچوفنا کورنۍ وای په پولند کې ورڅخه هر کله شوی او دوی خوشاله دي. کوچنی اولیا اوس یو نوی ملګری لري، د کرستینا دوه کلنه لور کارمن. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو غوښتنه کړې. هوای چې د غشتمنۍ باید د مصرف لپاره افغانستان ته ونه لیږل شي. کرزی په یو تازه برخه کې ویلي چې د سپتمبر د ولسمې د پیښې په څیر افغانان هم د ترګری او د توندلارې قربانیان دي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د چین د نړیوال تلویزیون سره په خپل یو تازه مرکه کې د امریکا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې. کرزی زیاته کړې چې افغانان د توندلارې او ترګری قربانیان دي او دوی له خپل شتمنۍ محرومول یو بې عدالتي ده.
د غروپی یو میلیارډ ډالر چې د امریکا په فدرالي بانک کې خدل شوی وي، د دې زیاتې برخه هغه وخت راټول شوی و چې زه ولسمشر وم. خدای روپی د هیڅ حکومت نه دی، د غشتمنۍ نه د تیر حکومتونو دی او نه د طالبانو دی حکومت دی. په دغه حکومتونو کې هیڅوک د روپو څښتن نه دی. د افغانستان خلک د غشتمنۍ څښتنان دي. د امریکا متحده ایالاتونه باید افغانانو ته چې امریکا خپل متحدین او دوستان ګڼي سزا ورنه کړي. لږه عمله دا غلطه ده، دا بی عدالتي ده.
تیرونه چین حمله امریکا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادۍ د غوښتنه کړې و. کرزی په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په آزادولو ټینګار کوي، خو دغه شتمنۍ افغانستان ته د ستنولو نه بلکې د خوندي کولو غوښتنه کوي.
مای هوپ از
زما امید دا دی او زه درخواست هم کوم زره ولسمشر بایدن څخه غواړم چې په خپل پریکړه سره کتنه وکړي او بیا پرې فکر وکړي او دغه روپی د افغانستان خلکو ته ورکړي. د دې معنا دا نه ده چې دا روپی موږ ته ولیږي چې موږ یې مصرف کړو. نه، دا روپی د افغانستان د پولي تګلارې لپاره یو تضمین دی. دا روپی د افغانستان د اوسني او راتلونکو نسلونو شتمني ده. افغانان دا روپی باید د خپل راتلونکو لپاره وساتي او د افغانستان لپاره باید ښه او خوندي وساتل شي.
بلخوا کارپوهان فکر کوي چې د امریکا له خوا د افغانستان د شتمنیو آزادول اوس مهال له امکان لري ده.
زما په نظر دغه ډول خبري خپل اغیز لري، لیکن اغیز به دومره هم نوي
چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکایان دې ته حاضر شي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې ور آزاد کړي، ځکه دغه د پاره د هغه ژمنو تر سره کول مهم دي چې طالبانو په خوا د امریکایانو نړیواله ټولنه سره تر سره کړي دي.
د امریکا له خوا د افغانستان د شتمنو د آزادولو غوښتنې داسې محل مخې ته راځي چې افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.